The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de.
جنوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه يم سمینه احسن نن د زیارت پرز 2015 کال د جون 15 نیټه دا وخت شوه دی پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې دی د سحر 15 او په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دی د شورو ورځ او د جون 14 نیټه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه درې ساته خبرونه شروع کیږي لاول به تاسو غوږی نیم ساته خبری خبرونه ته چې تفصیلی خبرونه او رپورټونه به پکې اوریدئ شي لاول وړاندې کوو سرټکی تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې مطبوعاتو ته منلی چې پاکستان فوج لخوا ضربې عصب عملیاتو کې یو شمېر مهم کمانډران وژلې شوي د کلدم ډلې ویاند ویلي 13 هفته شوال کې فوجي جټ بمباری کې مهم کمانډر شیخ قانون هم وژل شوی دی
پاکستانی فوجیان تیر کال د جون میاشتې راهیسې شمالي وزیرستان کې وسله والو فوجو ته هغې وروسته په لویه پیمانه عملیات پیل کړي وو چې حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ناکامې شوې او پاکستانی طالبانو د کراچۍ په هوایي اډه د یوې حملې ذمواري په غاړه اخیستې وه
بلوچستان صوبې صحت چارواکي وایي د پولیو کمپین په وخت به ماشومانو ته د نورو ناروغو مخنیوي څاڅکي هم ورکوي او وروستي رپورټونه وایي د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې باران او طوفان په وجه یو شمېر ودانۍ تباه شوې دي او لږ تر لږه څلور تنه مړه شوې دي
پنځوس کور بیا هغه متاثر شوي دي چې یونین کونسل اسماعیل شهر کې هم پنځلس کور نړېدلي دي پیازو د خټکو او د اندورو کوم فصلونه دي هغه مکمل طور باندې د علاقو کې تباه شي
او د امریکا صدر براک اوباما د تختول شوي امریکایانو د راخلاصولو دپاره قانون کې د بدلون منظوري ورکړې اوس به د تختول شوي امریکایانو کورنۍ کولی شي چې د خپل تن راخوشي کولو دپاره د خبرو اترو لاره خپله کړي د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن د شورو په ورځ یو فتوا جاری کړی چې وایي چې هر کله د سی غیر معمولی حالات شي لکه څنګه چې د ګرمۍ د لاسه د پاکستان ځینی برخې انتهایی متاثر شوي نو یو کس کولای شي چې خپل روژه ماته کړي په خپل فتوا کې مفتی صاحب ویلي چې سږ کال ګرمۍ د برداشت نه بهر ده او که خلک په دومره ګرمۍ کې د روژې نیولو په سبب ناروغه کیږي نو بیا ورته اجازه شته چې روژه نږدي دا فتوا پس د هغې راغلی چې کراچۍ کې د سختې ګرمۍ او د بجلی ناروا لوډ شیډنګ په سبب 800 زیات خلک مړه شوي دي د شورو په ورځ کراچۍ ښار کې د ګرمۍ درجه لږه راکمه شوې وه او حکومت لخوا هم سرکاري چوټي اعلان شوې وه د ښار په هسپتالونو کې ایمرجنسي وس هم لګول شوي چې موجوده کې د سختې ګرمۍ د لاسه قریبا 3000 خلک په هسپتالونو کې داخل دي د پاکستانی طالبانو حکیم الله ډلې ویان مطبوعاتو ته ویلي چې په تیرو 14 میاشتو کې د افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو ضربې اسب په مهال خپل یو لوړپورې کمانډر شیخ قانون په ګډون په لسهاو شمېره نور هم مهم پلویان بایللي دي د ویان د قاري سیف الله تصدیق کړی دی چې کمانډر شیخ قانون یوه اونۍ وړاندې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ په شوال نومې سیمه کې امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي هوایی بمبارۍ کې وژل شوی دی هغه وویل د دغه کاروایی په موقع دوه مهمه کمانډران جنت خان او خان رسول بچ پاتې شوي دي د پاکستان د ځواکونو لخوا په یو بیان کې ویل شوي وو په شمالي وزیرستان کې دیرش توندلارې وژلې دي چې درې مهمه طالب کمانډران هم پکې شامل وو د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوالې شوال تحصیل کې وژلې دي د بلوچستان صوبې خوزدار او لورلایی کې دوکۍ او سنجاوي سیمو کې تیره شپه طوفاني بارانونه شوي چې څلور کسان پکې مړه شوي دي په دې کې دوه ښځې او دوه نارینه دي صوبایي د بیړني حالاتو د انتظام اداره وایي دغه طوفاني بارانونو نه ځپلې شوي علاقو ته خیمې او امدادي سامان لېږلې بلخوا د بلوچستان نه د ایمرجنسي آپریشن سینټر یا EOC ډیټا ښایي چې صوبه کې 84% ماشومانو ته د پولیو او د نورو ناروغو پر ضد ویکسین نه دی ورکړی شوی او 16% ماشومانو ته ویکسینیشن شوی صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په صوبه کې به د پولیو د خاتمې د پروګرام سره سره د نورو ناروغو پر ضد هم د ویکسین د پروګرامونو سلسله شروع کړي د امریکې صدر براک اوباما وایي حکومت به اوس هغه امریکني خاندانونو پر ضد قانوني کاروایی نه کوي چې اغوا کوونکو سره د خپل خپلوانو د راخلاصولو په لړ کې د تاوان ورکولو یا نور څه مفاهمت کوي. د شورا په ورځ صدر ویلي موږ به دې نه ښه طریقه استعمالوو، ژمنه یې کړې حکومت به اوس هر یوه طریقه استعمالوي چې بهر ملکونو کې اغوا کړی شوي امریکایان راخلاص کړی شي. دغه وینا هغه شپږ میاشتې د کتنې نه پس امریکنۍ پالیسي بدلولو نه پس کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستانی طالبانو حکیم الله ډلې ویاند مطبوعاتو ته ویلي دي چې په تیرو دیارلسو میاشتو کې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج لخوا د تندرو پر ضد کم اپریشن ضربې اسب روان دی، نو په دې کې یو شمیر مهمه کمانډران وجلی شوي دي چې په کې یوه اونۍ وړاندې د فوج په هوایی بمبارۍ کې وجلی شوی د دوی یو کمانډر شیخ قانون هم دی. نور تفصیل په دې موضوع باندې عدنان بیټنی ناورو.
د پاکستانی طالبانو حاکم الله ډلې منلې ده شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال مهمه کمانډران وژل شوي. د پاکستانی طالبانو حاکم الله ډلې ویان مطبوعاتو ته ویلي په تیر شوي دیارلسو میاشتو کښې د افغان پولیس سره په پوله د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کښې د روانو عملیاتو پر مهال خپل یو لوړ پوړی کمانډر شیخ قانون په ګډون په لسهاو شمېره نور هم پلویان بایللې دي. ویان کاري سیف الله پخلی کړی دی چې کمانډر شیخ قانون یوه اونۍ وړاندې د شمالي وزیرستان جنسی په شوال نومې سیمه کښې امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي هوایي بمبار کښې وژل سوی. هغه ویلي دغه کاروایي پر مهال دوه مهمه نور کمانډران جنرال خان او رسول خان بچ پاتې شوي دي. د پاکستان د ځواکونو لخوا په یو بیان کې ویل شوي وو په شمالي وزیرستان کښې ډېر توندلارې وژلې سوي دي چې درې مهمه طالب کمانډران هم پکې شامل وو. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي وو چې دغه وسله والې د شوال تحصیل کښې په هوایي بمبار کې وژلې دي. پاکستاني پوځیانو کال د جون میاشتې راسې شمالي وزیرستان کښې وسله والو په ضد د هغې وروسته په لویه پیمانه عملیات پیل کړي وو چې حکومت او طالبانو ترمنځه د سولې خبرې ناکامې شوې او پاکستاني طالبانو د کراچۍ په هوایي اډه د یوې حملې ذمواري په غاړه اخیستې وه. پوځوایي جنګي الوتکو او ګنشیپو هلیکاپټرو په ملاتړې د جنګیالیو په ضد د شمالي وزیرستان عملیاتو کښې تر دې مهاله 2963 جنګیالي او 346 پوځیان وژل سوي دي. او د میجر جنرال عاصم باجوله لوري په ټویټر جاري کړي شوي پیغامونو تر مخه ضربې عذب عملیاتو کښې د توندلارو 810 جالې تباه کړی شوي او 253 ټنه چاودېدونکي مواد هم لاسته راوړل شوي دي. خو سیمې پورې د میډیا رسد نه کېدو له امله په ازاده توګه دغه دعوې نشي تصدیق کېدی. د طالبانو دغه ویان د پوځ دغه دعوې ردې کړې او ویلي دي پوځ په دغه کاروایۍ کې د ناکامۍ سره مخامخ ده او مطبوعاتي څانګه ISPR د خلکو د بېلاره کولو هڅه کوي. کاري سیف الله د پوځ له لورې د طالبانو د مرګ ژوبلې اړولو، د شمالي وزیرستان په علاقو د قبضې کولو او طالبانو د کمانډینګ او کنټرول سیستم د تباهۍ دعوې هم ردې کړې. جنرال باجوه دا هم ویلي وو د شمالي وزیرستان په عملیاتو کښې 1,000+ وسلې هم لاسته راوړل شوي دي او زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره ټول قام یو موټی شوی دی او پوځ وعده کړې ده چې عملیات به پاکستان څخه ترهګرۍ تر خاتمې پورې دوام دار ساتي. د پاکستانی پوځ ویان ویلي وو چې د ضربې عذب عملیاتو پر مهال 9000 خفیه اطلاعاتو په اساس ترسره شوي عملیاتو کښې په زرګونو شکمن ترهګر او د هغوی خواخوږي نیول شوي دي. طالب ویان کاري سیف الله ویلي د طالبانو مرکزي کمانډینګ سیستم په مکمله توګه محفوظه او فعاله دی او په کامیابي سره د پاکستانی پوځ په هدفونو حملې کوي او امنیتي ځواکونو ته یې زیات تاوان اړولی او وسله او نور سامان ترې نیولی. ویان ویلي چې په تېر شوي 14 میاشتو کې د دوی نږدې 100 پلویان د شمالي وزیرستان عملیاتو په مهال ډرون جازونو بریدونو او پاکستاني عسکرو کاروایۍ په نتیجه کښې وژل سوي چې پکې په زیاته شمېره د القاعده او ازبک خارجیانو غړي هم شامل دي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د بلوچستان صوبې خوزدار او لورلای کې د دوکۍ او سنجاوي په سیمو کې تیر شپه طوفاني بارانونه شوې دي او د دې طوفاني بارانونو د لاسه کې یو طرف ته ودانو ته زیان رسیدلې ده. نو بل په دې کې څلور تنان هم مړه دي چې دوه پکې ښځې او دوه نارینه دي. نعمت الله سرحدي نه د دې نور حال اورو.
د توپانی بارانونو له امله د بلوچستان ایالت د زله خوزدار تحصیل وډ اډنجي دوکي سنجاوي سیمې زیاتې متاثر سوې دي. د ځای چارواکو په وینا په دغه سیمو کې څلور عادي خلک سپکې دوې ښځې شامل دي مړه سوي دي او د لسو څخه زیات نور زخمیان دي او په سوونو کورونه او مالداري اوبو هم وړې دي. د زله خوزدار تحصیل وډ په اډنجي کې سیلابي اوبو دوې ښځې او یو کس ویوړل. په بعد کې د سیمو خلکو د دې مړې د اوبو څخه راوکښل. دغه رنګه تحصیل دوکۍ او سنجاوي سیمو کې سیلابي اوبو په کورونو کې داخل سوي دي. په سنجاوي کې سیلابي اوبو یو مسافر منیبس ویوړی خو مسافر چې په منیبس کې سپاره وو په مشکل سره خپل ځانونه بچاو کړل. او په سنجاوي کې هم یو د اوو کالو کوچنی سیلابي اوبو ویوړی او په بعد کې د دغه کوچنی مړی د سیمې خلکو د اوبو څخه راوکښي. خو سیلابي اوبو چې کوم کورونه وړي دي د هغه خلک دا وخت د شنه اسمان لاندې ژوند کولو باندې مجبور دي. خود دوکۍ څخه یو ځای خبریال الله نور ناصر و ډیو رادیو ته د سیمې تازه صورتحال څه دارنګ بیان کوي.
دوی اصغر چوتیر دوی سلاوی بران نسیوی دی سیداغو لوجی جنجاوی کوتا او سنجاوی دکی او سنجاوی لورلائی روڈ سیداغا مکمل طور بر منسوی دی تو یونین کونسل جنگل کی او یونین کونسل اسماعیل شکالاکی و تل کی ماندو بیس دیدام پوکیلی کی داخل سوی دی انزو سکور سیداغا متاثر سوی دی تو یونین کونسل اسماعیل شہر کی انجل سکور نڈی دیل دی پیازو دی خٹکو او دی اندورو کم پسلون سیداغا مکمل طور باندی دی علاقو کی تبا سوی دی حکومت دی پوری طور باندی علاقو تم رس تراور سوی تاثر خلق سیداغا کشن آسمان
خو په بلوچستان ایالت کې بیړني حالاتو کې کارکونکو ایالتي ادارې پی ڈی ایم ای یویان مساجان و ډیو رادیو ته وویل چې متاثر سیمو کې وادي خلکو ته د خیمو سخت ضرورت دی. سپوران د لورلای څخه و دوکۍ او سنجاوي ته خیمې روانې کړل سوي دي خو ډېر ژر به د خوراکي شیانو پکیټان هم ورورسول سي او د نورو زیانونو اعداد شمار د ضلع مرستیال کمشنر به پر یو ځای کولو پس و ایالتي حکومت ته ورپیش کړي چې د هغه زیانونو جاج به بیا ایالتي حکومت اخلي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
بلوچستان کې ایمرجنسی آپریشن سینټر یا د ای او سی ډیټا ښایي چې څلور اتیا فیصد ماشومان په صوبې کې د پولیو سره سره د نورو ناروغو پر ضد د ویکسین نه هم محروم دي او شپاړس فیصد ماشومان داسې دي چې هغوی ته پوره ویکسینیشن یعنی د پولیو سره سره د نورو ناروغو پر ضد ویکسین هم ورکړی شوی دی. په دې وجه باندې صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې دوی به د پولیو د ویکسین سره وس د نورو ناروغو پرځت چې په ماشومانو کې هم ماشومانو ته ویکسینیشن ورکولو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړي. د ریوی ریډیو خبریال ایوب ترین په تفصیل وایي.
د کې پریکړه وسوه چې حکومت به په ماشومانو کې د ټولو ناروغیو د درملنې په خاطر د روغتیا د هغه ټولو مرستندوی ادارو سره هر ډول تخنیکی او انتظامی کومک کوي څوک چې په شخصي څانګه کې د ماشومانو د روغتیا لپاره کار کوي. د دې عمل سبا هغه چې یقیني ګټورې وګرځي چې صوبایي حکومت یې په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره کوي. په کوټه کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د ځانګړي صوبایي مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان و غونډې ته وویل چې په بلوچستان ایالت کې په سلو کې یوازې وشپاړس ماشومانو ته د بیلابیلو نو ناروغیو لکه پولیو، توره غاړه، شری او ژړی سره د خوندي کېدو ټکې یا ستنې ورلګول کېږي او باقی پاتې څلور اتیا فیصد ماشومان لا اوس هم داسې دي څوک چې نه یوازې د دغه درملنې څخه بې برخې پاتې دي بلکې د دوی ژوند هم د خطر سره مخامخ دی. د نوموړي په وینا چې حکومت په اره ولسوالۍ کې د دغه ناروغانو د مخنیوي لپاره د روغتیا مرکزونه جوړ کړي دي. هلته زیاتره ډاکټران تنخواوې هم اخلي خو کار ته غاړه نه ږدي چې له امله یې ډیری مرکزونه اوس هم بند پاتې دي. ډاکټر سیف رحمان زیاته کړه په لومړني پړاو کې به دوی په ګډه سره په هغه یونین کونسلانو کې و ماشومانو ته د پولیو د کترو د ورکولو کار پیل کړي چیرې چې د پولیو د وایرس خطر زیات وي. وروسته به دغه عملیات د صوبې و نورو برخو ته وغځول سي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې 45 یونین کونسلان داسې دي چیرې چې د پولیو د ناروغیو جرسمې اوس هم په حرکت کې دي. هم د دې له کبله په روان کال کې د صوبې په درو ولسوالیو لکه کوټه، لورلای او د افغانستان و پولې ته څیرمه په کل عبدالله کې د پولیو درې کیسونه ښکاره سوي دي. بل پلو د حکومت ادا کړې ده چې دوی د صوبې په ټولو ولسوالیو کې و هغه کارکوونکو ته د روزې د میاشت سره مخه پیسې ورکړې چا چې و ماشومانو ته د پولیو یا ګوزڼ سره د خوندي کېدو د کترو د ورکولو په کمپین کې برخه اخیستې وه. خو په زیارت ولسوالیو کې د پولیو د کارکوونکو د اتحادیې مشرانو په یوه بیانیه کې ویلي دي چې و دوی ته لا تر اوسه په کال 2014 کې د سیوي کمپین معاوضه یا ایواز هم نه دی ورکول سوی. دوی د بلوچستان د چیف سکرتر څخه غوښتنه کړې ده چې و دوی ته دې سمدلاسه ټولې پیسې ورکول سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز څو ورځې وړاندې دا خبره کړې وه چې د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې مخ په وړاندې بوتلو د پاره به دوی په چین کې د یوې غونډې پروګرام کړی دی چې په هغې کې دوی یقین لري چې د دې دواړو ډلو ترمنځ به د امن خبرې اترې مخ په وړاندې لاړې شي. خو افغان طالبانو دغه خبر رد کړی دی. تفصیل پی افتخار حسین ناورو.
د پاکستان قومي سلامتي او خارجه تګلارې لپاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز 13 هفته د پارلیمان یوې کمیټې ته ویلي وو چې پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو اترو لپاره د چین په اورمچی ښار کې 13 میاشتې یوه غونډه جوړه کړې وه او په دغه بنیاد اوس دا تمه ده د طالبانو حکومت ترمنځ راتلونکي خبرو اترو کې به څه پرمختګ ولیدلی شي. ولې د افغان طالبانو لخوا دا خبرونه رد کړي شوي دي؟ افغان طالبان وایي چې داسې کومې خبرې خو د پاکستاني چارواکي سرتاج عزیز ذاتی رائے کیدی شي، ولې غونډه نه ده شوې؟ د قومي اسمبلی خارجه چارو کمیټې مشر اویس لغاری وایس اف امریکا ته ویلي چې د افغانستان دا تمې ډېرې بې ځایه دي چې پاکستان به طالبان د خبرو اترو لپاره راغونډ کړي او بیا به تیار کړي، او دی وایي چې په دې پروسه کې ډېر چیلنجونه دي. دی وای زما په خیال د پاکستان طالبانو سره په تاریخي توګه د اړیکو لوجه نړۍ او افغانستان دغه تمې لري چې دوی به خبرو ته کینی. ګڼل کیږي چې د 1990 په لسیزه کې د طالبانو په افغانستان کې حکومت جوړولو په شا د پاکستان د پوز لاسو. پاکستان هاغه درو هیوادونو کې یو چې د طالبانو حکومت یې سمدستي منلیو. افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان کردار بنیادی ګڼل کیږي. افغانستان لخوا دا تور لګول کیږي چې افغان طالبان د پاکستان قبایلی سیمو څخه په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. تیر ورځ د افغانستان پارلیمان غړو تور لګولی وو چې د ګل په ورځ د افغانستان په پارلیمان د طالبانو د برید په شا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لاس وو. پاکستان د افغانستان دغه تورونو ته کوم رسمي ځواب نه دی ویلی. ولی د طالبانو لخوا په افغان پارلیمان دغه برید په سختو ټکو کې غندلې او دا یو ترهګر برید ګرځولې. افغانستان په چارو کارپوه فاروق اعظم وایي چې افغانستان له د سیمې او نړۍ هڅو تمه کېدو پر ځای په خپله یو کېدل پکار دي. دی وایي زما په خیال له دې جګړې کوم سمدستي حل نشته. افغان ټولو ډلو لا پکار دي چې یو شي او دا تکل وکړي چې روغې جوړې لپاره به سلاره راوستل وي. په کال 2001 کې د امریکا په افغانستان باندې برید وروسته د طالبانو اکثره ټوپکماران او مشران پاکستان ته راوړېدل او دلته پناه واخیسته. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستان د طالبانو سره اوس اړیکې او اثر رسوخ هغه سي نه دی پاتې شوی، او وجه یو دا هم ویل کیږي چې د افغان طالبانو اوس یو نوی نسل رامنځته شوی کوم چې پاکستان سره کوم اړیکې نه لري.
شان شام کې چې کم جنگي حالات روان دي، نو د دې د لاسه په لکونو شامي خلک بې کوره شوي دي. د امریکې په کانګرس کې د دې بې کوره یا د شام نه ماجر خلکو په حق لباندې اورونه شوې ده، بحث شوې ده، او په دې موضوع باندې خبرې اترې شوې دي چې څنګه د شام نه بې کوره شوي خلکو یا کډوالو دپاره د امریکې مرستې نورې زیاتې کړی شي. وایس آف امریکا په رپورټ کې په تفصیل وکیل خان ناورو.
د امریکا د کورنی امنیت لپاره زمینی کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړی پیټر کینګ منلی چې امریکا کډوالو ته پناه او محفوظ ځای ورکولو لپاره یو ګډ تاریخ لري، خو په شام کې د تیرو څلورو کالو راسې روانې جګړې د دوی په تاریخ کې د کډوالو ستره مسله جوړه کړې چې څه حل یې په نظر نه راځي. ښاغلی کینګ او د امریکا دواړو سیاسي ګوندونو قانون جوړونکو ویلي چې دوی د حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو بیانونه اوریدلي دي چې پکې هغوی د دې فکرمندۍ اظهار کړی چې ګنې د اسلامي ریاست وسلوال او نور ترهګر ډلې په امریکا او اروپا باندې د بریدونو لپاره کېدی شي د شامي کډوالو لپاره جوړ پروګرامونه استعمال کړي. سید جونز څوک چې د رند کارپوریشن سره تعلق لري ویلي چې د دې دوا وجې دي.
فرست مور فورن فایټرز دات وی هاف سین ان انی مودرن
دی وای چې لومړی دا چې هغوی د نن دور په جګړه کې ډېر زیات خارجي وسلوال لري، او دویمه دا چې زموږ د استخباراتو کم عکس دی هغه په واضح ډېر خراب ښکاري. په دغه موقعه ټولو اني شاهدانو په دې خبره اتفاق کړی چې امریکا په شام کې د انساني استخباراتو کمې سرچینې نه لري. زیاتره شامي کډوال دا مهال ترکی، لبنان او اردن ته تښتېدلي دي. په دغه وخت په دې خبره هم اتفاق شوی چې اردن کې دیشي او ډېر ښه جایزه اغستلو لپاره نظام لري. هووی ویل چې امریکا له باب د پناه اغستونکو سره د مرکو په شمول د یو شمېر پروسو او وخت اغستلو ضرورت وي. تر دې مهاله امریکا یوازې قریبا 1000 شامي کډوالو ته پناه ورکړې، ولې جرمني د یوې اندازې تر مخه 1500 پورې کډوالو ته پناه ورکړې. خو د کډوالو سره د مرستو لپاره نړیوال تنظیم سره تعلق لرونکي ډیرل ویلي چې امریکا د شام کډوالو ته په بشري مرستو ورکولو کې په ګرد نړۍ کې په اول نمبر ده. دا وایي چې زما په فکر دغه سیمې ته د بشري مرستو د لیږلو جاري ساتل ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې په حقیقت کې په لوی شمېره کې کډوال چې نه یوازې د شام سره تعلق لري چې کومې سیمو ته هغوی اتلي، هغوی به په مکمله توګه دغلته نه پاتې کیږي، بلکې هغوی ورته په مکمله توګه پناه نه ده ورکړې. نوموړي ویلي چې امریکا او نړیوال ټولن لا په شام کې د خونړۍ جګړې سیاسي حل روباسلو لپاره خپلې هلې ځلې تیزول پکار دي چې شام یو وار بیا د خپل اولس لپاره یو محفوظه ځای جوړ شي.
د امریکې په وایټ هاوس کې د موسمیاتي بدلون او د عامه صحت په حواله سره یو غونډه شوې ده. د دې غونډې حل په د وایس آف امریکا په ریپورت کې فوزی انجم ناورو.
پرون د روان کال 2015 د جون د میاشتې په 23مه نیټه د امریکې په سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د طب او صحت سره تړون لرونکو یو غونډه وشوه د موسمونو د بدلون او د خلکو د صحت په لړ کې. د یو ایس انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی چې په موسمونو کې بدلون راوستونکو ګیسونو په خارجېدلو کې د کمی راوستلو او صحت او د اقتصاد فائدو په لړ کې کوم د خپل تجزیه رپورټ پرون نه بل ورځ وړاندې کړی وو، نو په هغې باندې خبرو اترو کولو دپاره. بلخوا د برطانیې صحت سره تړون لرونکي جریدې لینسټ له طرفه ټاکلی شوي کمیشن چې کوم رپورټ وړاندې کړی دی، نو هغې کې هم ویلي شوي دي چې په عالمی توګه صحت باندې د موسمونو د بدلون اثر دومره سخت دی چې دا په 1500 کلونو کې چې د صحت په لړ کې څومره ترقی شوې ده، نو د هغې اثر ته به ډیر نقصان ورسوي. د دې کمیشن مشر نیکولس واټس د سکایپ له لارې وایس آف امریکا سره خبرو کولو په وخت ویل مونږ ګورو چې د سوکړې له وجې د فصلونو حاصلات کم شي چې له سببه یې غذاییت باندې بد اثر پرېوځي، په خاصه توګه وړو دپاره. بیا د سیلابونو راتللو له وجې یو نه بل ته لګېدونکي ناروغتیاګانې ډېرې شي، لکه هیزه او د خېټې خرابي چې د صفایي سترایي د کمی له وجې کېږي. په تودوخې یا ګرمۍ کې زیاتوالی په مخه په زیاتېدو دی، او دا شی صحت دپاره دومره نقصانی دی چې کله یو ځای او کله بل ځای کې ورسره ګڼه شمېره کې خلک مړه کېږي. همدغه رنګ د سخت ګرمۍ له سببه کال 2003 کې د یورپ په سیمه 10000 پورې کسان مړه شوي وو. واټس وای چې
And those sorts of events are expected to increase in frequency and severity. چه دغه رنگ پیخو
بد اثر کې به وخت تیرې دو سره زیاتې راځي. د صحت نړیوالې ادارې WHO هم دا خبرداري خور کړی دی چې تر کال 2030 پورې په نړیواله توګه زیاتېدونکي تودوخې کې ډرامایي انداز والا سخت کمی رانه وستلی شو، نو د دې له وجې به د کال په سر 2.5 لک پورې خلک مړه کېدل شروع شي. نیکولس واټس امید لري چې د دوی د کمیشن د رپورټ له وجې به په نړیواله توګه صحت سره تړون لرونکي راجمع شي او د موسمونو د دې بدلون د مخنیوي کولو په لړ کې به په شریکه یو لوزنامه برابره کړي، ځکه چې کوم څیز چې د نړۍ دپاره ښه دی نو هغه د ناروغ دپاره هم د فائدې دی. تمه ده چې د راتلونکي دسمبر په میاشت کې به د نړۍ لیډران د دغه شان لوزنامې برابرولو په لړ کې په پیرس کې راغونډیږي.
اوس وړاندې کوي یوه اداریه چې د امریکې د حکومت نظر ښایي.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره مبارزه کوونکي ترهګر ګوند چې د ISIL یا داعش په نومونو هم یادیږي، دغو ملکونو کې د دنیا د انتهایي اهمو تاریخي ورثې د زینو ورانولو او دغه زینو نه د زړو نوادراتو د تختولو کار ته لاس اچولی دی. دا نوادرات زرګونو کاله زاړه دي. په 13 مئی کې ISIL په شام کې تیمور نومي خاریه ونیوله. دغلته د دنیا د یو ډیر زوړ خار پالمیرا نښې نښانې موجودې وې. ISIL د خپل خونړي تحریک د عملیاتو د یو عمل تر مخې د مذهبي او ثقافتي اهمیت د زړو زینو ورانولو عمل شروع کړی دی. ISIL د خپل ویډیوګانو په ذریعه دنیا ته ښایي چې د دوی پیروکار په نیمروت کې اسیریان نومي یو زوړ محل الوزی، په موسل عجایبګر کې موجودې مجسمې یې دړې وړې کې، او نبی یونس کې جوړ هغه زوړ جماعت وران کو چې د یونس علی السلام قبر پکې موجود و. د حضرت یونس علی السلام قبر مسلمانانو، عیسایانو او یهودیانو د دریو واړو دپاره یو مقدس مقام دی. دا بین الاقوامی تنظیم د معاملو نائب خارجه وزیر شیبا کروکر خپل یو اوسنی بلاک کې لیکلی دی چې دوی بې مثله ثقافتي ملکیتونه تباه کوي او لوټي، او دین مقصد د خلکو بیزتی کول او د هغوی خلاف انتقامی کار روایه کول دي. دین علاوه دوی دغلته پراته قیمتي نوادرات پټي، کم چې د دوی د آمدن لوی ذریعه ده. د ملګرو ملتونو د تعلیم او د اولسي ثقافتي تنظیم لوی ډایرکټری ارینا بوکووا خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا یو حفاظتي مسله هم ده. ترهګر د دې تاریخي ورثو تباهي د جنگ د یوې وسلې په توګه استعمالوي، د پروپاګانډي د پاره هم تباه کوي او ځان لپاره دی پیسې هم پیدا کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2019 نمبر منظور کړي قرارداد ټینګ مرسته کوي، په کوم کې چې عراق او شام کې د ثقافتي ورثو د قصته د تباه کولو غندنه شوې ده. په دې کې عراق نه په غیر قانونه توګه بهر ته د اوړلې شوو نوادراتو په خرڅولو بندیز لګولې شوې دی، او غړو ملکونو ته وینا شوې ده چې د شام د قیمتي سیزونو شام نه بهر ته د اوړلو نه د ریسارولو دپاره مناسب اقدامات وکړي. دې اقداماتو سره سره د امریکې د خارجه چارو محکمې د عراق د هغو ثقافتي سیزونو د سر دوباره فهرست تیارولو کار لا پیسې ورکړي دي کم چې په خطر کې دي، چې دا شان خلک خبر او ویخ بیدار شي چې د عراق د کم قسم قیمتي نوادراتو عراق نه بهر پغلا د اوړلو یا خرڅولو تکل کیږي. دین علاوه په دې مسلې یونسکو سره شریک غونډه هم کړې ده چې صدارت د امریکای نائب خارجه وزیر ایوان ریان وکړو. موږ د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو ته هم وایو چې د یونسکو د کال 1900 منظور کړی قانون عملی کی چې مقصد یې د ثقافتي ملکیت د ناوړه کاروبار بندول دي. په دې قانون د ملګرو ملتونو د 195 ملکونو نه 128 ملکونو د دستخطونه کړي دي، خو صرف 100 ملکونو دا نافذ کړی دی. په دې ملکونو کې امریکا، برتانیا او سویټزرلینډ هم شامل دي. نائب خارجه وزیر کروکر په خپل بلاک کې دا هم لیکلی دي چې امریکا او یونسکو د بنینو انسان د پاره د عالمی اهمیت د زړو نخو نخانو، د دې د زینو او یادګارونو د حفاظت د پاره پکیدونکو کوششونو کې د هر چانه وړاندې دي. د امریکې او د ملګرو ملتونو په نس د مختلفو ثقافتي ورثو حفاظت، د سر دوباره تعمیر، روغ جوړی او د اولسی معاشره د تعمیر د مقصدونو د پاره ډیر لوی ګام دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.